لس بجی شوی احمد چی بریم دا سجی رڑو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه. د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړنی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوی دی. د دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق هدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په کابل کې تیر شوی بي 14 لښ تر لښ دوه کسان وشل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه ناست کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر 160 تن واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبې د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات ځان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځي زده کوونکي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو پر توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کردان تورن کړی دي چې د ایران دننه په ناقراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اربیل هوایي ډګر ته چیرمه د ایراني کردانو د کوم لګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشانو مرکز په نقشه سوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړی غړی محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو او وشل شو. بل لور ته د هنګاو په نوم په ناروی کې د بشري حقونو مشته ډلوي چې ایراني ځواکونو د ایران په لویدیځ کې وړ مشپه د مریوان او جوانرود ښارونه هم ویشتلي چې لږ تر لږه 14 تنه پکې وشل شوي دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یو خوندې زوند جوړېدو لپاره د سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د زاپاروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي چې د اټومي مرکز خوندي شي. شاغلی ګروسی پروندا خبر هم وکړه چې د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبه او یکشنبه پورسو بدې ډزې شوې دي چې پورسو میاشتو کې د لږ جدي پیښو څخه ګڼل کیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین د سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوار الحق احدی سره شخیدلې یو
دغه پیسې باید سپتل زره فیصله سرمایه گذاری وسی په ډول هغه حساب کې سپ بانک واچو سی سپ غلوی منفعت لري.
د ډیورنډ پر کرشه د نشته د مخنیوي لپاره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري وشوه.
مذکرات نه کوم شول بکی هغه لکه ختیارې سره غلي دي چې شاید جان قوم خو کوي.
پروزګان کې مشاعره شوه او د خبرونې لوی برخه مو د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوه چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. دا د افغانستان بانک څه باندې 3 میلیارد ډالر پیسې دا غو 1 میلیارد ډالر څخه دي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسر د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو دروان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې به صندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر لهم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنگزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یو برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارد ډالر په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبر پکې دا و چې دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سي منفعت لري په هغه حساب کې چې په بانک واچو سي سي په غلري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سي دراکي او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسی کې.
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په ورستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک په خوانی رئیس او دغه هیواد مالی په خوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول لنړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپوه طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم.
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد له مالي څانګو غوښتل شوی و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالر د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړی وسخه دی. له شاغلی اهدي سره سفی الله سنگزي خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی ساختار دی دی سازمان و دی دی صندوق تشکیلاتو باندې څه ده خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا و چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سي منفعت لري په هغه حساب کې چې په بانک واچو سي سي په غلري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سي دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سي باید فند مشري هم افغانانو سره وسی کې یو مشورتي کمیټه هم باید افغانان نسره جوړ سي سي د فند ته مشوره ورکي سپدې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کې پکې سلا خلق پر پکې وسی سي د کمیټې لپاره هغه ورکي.
حدیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي و.
بله حدیث محترم داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوچ په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دا دي چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به تسوي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دې اړه باندې دغه تشکیلات او خبرې او هڅې د هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
تاسو طبعا منګم د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې څه هیڅ کوم بيڅوانم څه دا خوښ نه دي. ولدا پیسې د دې بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه څه د وساتل سي او په خاصو مواردو کې د دې نه استفاده کیدلی سي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې نه څه استفاده نه کیږي. د بشري حق له نورو جوزي نه استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم کړی، امریکا هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي مالک هم کومک کړی. په کافی یعنی کافی خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک د سیالیت په ارتباط باندې نقدینګي ده ورته وایي، لکه سي بل اصطلاح یې هغه په حکلام څه ده لږ څه بحثونه وسول.
انوار الحق احدی
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشته د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولې هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وشته ده. صفی الله سنکسی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلام او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې نتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. لا غې ډلې د خرلاتو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نو ورسته هغه څه لکه ایمو کسونو نه منل خبره و نه منل ایمو جایز مطلبې چې ایمو لیارې کې د روټ تیر کړي د روټ پل هول ته باندې کا ما استعمال و دا ما جوړه چغه بده منل نه نو مذاکرات نه کوم شول بکی هغه لکه ختیارې سره غلي دي شاید جنگ خوم خو کوي.
د کورمی ځای خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه هغه وخت چې اغزان تار لګیده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبان ورته ویلي له اغزان تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمیوالو نه بلکې دا غوي ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا د شنبه د ازادي روډو پښتني جواب نه کړی. خود حکومت ویان زبیح الله مجاهد وړ مش په ازادي روډو ته ویلي چې دواړو لوري پلاوي ګمارلې او خبري کوي. د پاکستان پاوز لا په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهرمیشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري چې د کورمی اصلي اوسیدونکو کړي پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبري وشي. د راپورونو لمخې نخته درې ورځې مخکې هم لمړی د کورمی د ځای خلکو لخوا پیل شوی و چې ورسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. د غنوخته کې دواړو لوري ته مرګ جوړ بلم او وخت د ډنډ پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډرایور وژل شوی او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمی ایجنسی امنیتی مسولینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نخته لپاره رئیس د خرلاتو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوی. د خرلاتو د خاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصانو شویلې بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دي، هغه کولې شکل کې دي، هغه ورېج شکل کې دی، وړد دی، لکه ډرای پروډ دی، کشمیر دی او پرش پروډ دی، او د کی مختلف قسم تشونه دی. نو دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټانه او کورمکه نه ختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي او نه تړل کې دوهسته دوشنبه پرانستل شو. هله تام دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دوهسته تړل شوی و.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، یو مشاعره د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه. د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو ویناوې وکړې. لسیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاع او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاع او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. چې تیر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته مساعده سوی ده کده مشاعرو ته ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دي هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کما هغه سهولتونه ورته برابر کړم چې زموږ ځوانان د ارتیا لري.
د مشاعرې په